گفت و شنود،
خبر اتره.
شنوندگان ارجمند، خوشحال هستم که باز هم ما احد عزیزاده و همکارم
نوشباش نه
با نرگس سلمی پرودوسر برنامه گفت و شنود در خدمت شما قرار داریم. نمبر تلفن‌های ما در جریان برنامه از داخل افغانستان 0790-010-070 است و اگر شنوندگان عزیز ما امکانات ازیر دارن که از داخل افغانستان به واشنگتن با شماره 223 تماس بگیرن، نمبر ما از 001-202-619-31-36 است و از تمام شنوندگان خود خواهش میکنیم برای ما تلفن بکنن یا از طریق فیسبوک با ما تماس بگیرن، سوالات و نظراتشان برای ما ارائه بکنن.
بله، درنو اوریدون کو سلام، من خامم پخیر. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا لغړو او افغان حکومت د نورو لوړپوړو چارواکو سره نن وکتل او د خبرو په مهال په روان هجري شمسي کال کې د وزارتونو او نورو ادارو لخوا په کمه کچه د بودیجې د مصرف مسله هم یاده کړه او ویل چې د پیسو پیدا کول یوه ستونزه او نه مصرف کول بله ستونزه ده. افغان حکومت دا هم وایي چې په 1940 کال کې نیمایي بودیجه مصرف شوی پوراله نه ده او یا هم تقریبا نیمایی مصرف او نیمه پاته ده. خو لوی پختنه چې په خبرونه کې مطرح کیږي هغه بدای چی د بیا رغونه په برخه کې د افغانستان ارتیا او تپکتو ولی پر مختی بودیجه پورا نه ده مصرف شوی، دا او نور ورته پختنه راته په خبرونه کې قدرمن میلمان جوابی.
بله، و قبل از اینکه نوشابه جان میمونه را خدمت شنوندای ما معرفی بکنیم، ما یک چیز اضافه میکنم بر معلومات شما که سال مالی افغانستان از ماه جدی آغاز میشه و شورای ملی بله. مکلف است که پیش از رفتن به رخصتی زمستانی بودجه ملی را رد یا تایید کنه. ولسی جرگه افغانستان پیش از رفتن به تعطیلات زمستانی با اکثریت آرا بودجه سال 1395 هجری شمسی را که حدود 9.5 میلیارد دلار میشد تصویب کرد که 2/3 او بودجه عادی و 1/3 بودجه انکشافی است و رئیس جمهور افغانستان در نشستی که با اعضای شورای ملی افغانستان امروز درگ داشت گفت که به حیث رئیس سه قوه خود مکلف میدانه که به قوای مقننه، اجراییه و قضاییه به یک چشم ببینه و اظهار داشت که خبر بده داره و ویست که سال گذشته فقط 55% بودجه مصرف شده.
بله، قدرمون اوریدون که داچه ولی بودجه پوره نده مصرف شده او نور پختنه په خبرونه کې ملمان را ته ځوابوي چې ملمانه به هم درته در وپېژنو. درن واوریدونکو، ملمانم دی په خبرونه کې د مالی وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان قدرمن عبدالرحیم زیسب او همدارنګه د په ولسی جرګه کې د مالی او بودیجوي کمیسیون رئیس یار صاحب را سره میلمانه دي. نو هیله ده چې درانه میلمانه په لاین کې او زما غږم واوري.
بله، ما هم به اجازه شما مهمانای ارجمند خود آقای امیر خان یار، رئیس کمیسیون مالی و بودیجوي ولسی جرګه، و همچنان آقای ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی، رئیس ارتباط عامه وزارت مالی، را خوش آمدید میگم.
عبدالرحیم زی صاحب، سلام شیخ پروانه تا.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و خیر تاسو درنو همکارانو تا
او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم همدارنګ په پارلمان فعال غړی یار صاحب ته وړاندې کوم ټول ته ښهاره وړاندې
مننه. درېم ځل سره راځي پښتنه د دینه پایل کوچې انکشافي بودیجه څه رقم او په کوم طرز عمل د مالیه د وزارت نه نور وزارتونو ته او یا هم د پارلمان چورو سپاس کې د طرز عمل څه رقم دی وړاندیزونه یا بیرته ساسې لخوا اجرات چي کېږي کوي ولن نظر او معلومات اوریدونکو سره شریک. خا د
بودیجې د جوړښت هغه سایکل یا دوران داسې د مخکې لدې چې مونږه بودیجه جوړ کړو د سو میاسو لپاره په ډاډه بحث کېږي د مربوطه وزارتونو سره چې مونږ په مجموع کې شاوخوا شپېته بودیجی واحدونه لرو چې په دې کې وزارتونه او خپلواکې ادارې راځي. له دوی سره په بیلابیلو وختونو کې بحث کوو او د دوی نظریات اخلو چې دوی د یو کال لپاره کوم پروګرامونه او برنامه لري. دوی به د خپل ټولو پروګرامو او برنامو په اړه موږ ته معلومات راکوي، موږ ته قناعت بخش دلایل وایي او د پروژو او د برنامو د مؤثریت او مثمریت په برخه کې موږ ته قناعت راکوي. د موږ د دوی د نظریاتو د راټولولو یا دوی سره د تخنیکي بحث څخه وروسته د خپل داخلي امکاناتو ترڅنګ د نړیوال ټولنې د مرستو پر اساس
بله
بله بودیجه د امکاناتو پر اساس جوړو. کله چې امکانات وایي په دې معنی چې موږ په داخل کې کوم د داخلي منابعو څخه کوم اواید لاسته راوړو او د دنیا مرسته یا کومک له موږ سره په کوم حالت کې ده. د دغو ټولو چارو د ترسره کېدو څخه وروسته بیا بودیجه د افغانستان پارلمان ته وړاندې کوو. د قانون پر اساس د 19 او 20 ماده پر اساس قانون دوی ته حق ورکړی چې بودیجه په ټوله معنا دوی ولولي، مطالعه کړي او خپل نظریات مونږ ته راکړي. دا غو د بودیجې سایکل د چکل د پارلمان لخوا تصویب شي، بیا د ولسمشر لخوا توشیح کیږي. د توشیح څخه وروسته د تطبیق چارې تر سره کیږي. د تطبیق په چارو کې د افغانستان مالی وزارت صلاحیت داده چې موږ دوی ته هر هغه څه چې د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل وي د تخصیص د اجرا تر سره کوو. دوی د خپل پروګرام او برنامو لپاره مراجعه کوي او موږ دوی ته تخصیص صادرو یا الاتمنت. او د تخصیص په برخه کې هم د 13 کلونو په پرتل زموږ د 10 ورځو د پلان پر اساس فل موحسه کړي چې کچیر مخ کې تخصیص 4 په 3 ورځو کې تر سره کړي. اوس موږ په دې لاټه کې یو سوچ په یو ورځ حتی په ځینو مواردو کې په 100 ساعتونو کې دوی تخصیص موږ اجرا کوو. صرف هدف او موخه مو دا ده چې د خپل بودیجی واحدونو سره همکار پاتې شو او بل خو هغه تعهد مو چې له خلکو سره او له دنیا سره د مصرف د زیاتواله یا د مصرف د ګراف د لوړېدو په برخه کې کړي باغه برخه کې موږ اقدام وکړو.
بله،
یو عمده مسله زموږ لپاره د افغانستان مالی چارو د مسول په توګه موږ یوازې مصرف نه غواړو، په مصرف کې موږ مؤثریت او مثمریت غواړو. دغه مؤثریت او مثمریت بودیجې واحدونه کولای شي له موږ سره مرسته وکړي او په دې برخه کې له موږ سره هم قدم
بله. ما میخواستم از شما بپرسم که شما گفتم میدونین علت ازی که 55% از بودجه تنها مصرف شده چی بوده؟
البته سوال شما ارتباط به سال 1393 مالی میگیره یا 94 مالی که ما و شما پشت سر گذاشتیم.
بله.
درست است. قسمی که شما قبلا در حرفایتان یادآور شدین سال مالی از تاریخ اول جد شروع میشه و از تاریخ 30 قوس روز آخر سال مالی میباشه. در سال 1393 شما در جریان هستید که از یک سو معرفی کابینه بود که طبعا خودش تاثیر بالای ازی داشت، بالای مصرف بودجه داشت و از سوی دیگر در بعضی ولایات شما در جریان هستید بعضی مشکلات نامی یا دیگر مسائل و در کنار از این دو دلیل یک دلیل دیگه همی بود که مصرف ارتباط به خود اداره میگیره، اما بعض اداره در قسمت مصرف خود خوب نبودن. اما پروگرام و برنامه مایی است در سال 1305 مالی که ما شما در جریان از او قرار داریم که ما از یک صوبه تانیم با تمام واحدهای بودجوی خود مثل سالهای گذشته اما به شکل بیشتر و زیادتر از نزدیک با اینا کار کنیم بر از اینا در قسمت بلند بردن ارتقای ظرفیتشان سیمینارها و ورکشاپ ها برای بیندازیم و همراهشان از نزدیک کار کنیم و یک کمک دیگه که ما همراه از اینا میکنیم اوی است که ما در اجرای تخصیصشان کوشش میکنیم تخصیصات از اینا را در اولویت کاری خود قرار بدیم و سرعت تخصیص اجرای تخصیص زیاد بسازیم.
بله.
از جمله پروگرام و برنامه ما است که انشالله در سال 94 اگر ما بودجه انکشافی خود از 55% مصرف کردیم، بودجه عادی خود بیشتر از 80%، اما برنامه ما در سال 1395 مالی به این است که گراف مصارف ما با نظر داشت اصل مصرفیت و مثمریت بلند برود.
ای با این مفهوم است که یعنی حکومت ظرفیت و توانایی مصرف بودجه را که پیش بینی میکنه نداره؟ این میتونه یک عاملش باشه؟
هرگز گفته نمیتونیم که حکومت ظرفیت نداره. اما این اصطلاح را گفته میتونیم که ما نیاز در قسمت بلند بردن ظرفیتشان داریم. اگر ظرفیت نمی بود خب مصرف به صفر تخرب میکرد. ما در قسمت بلند بردن ظرفیتشان از راه های مختلف استفاده میکنیم و ضمناً مصرف ارتباط با اداره مربوطه میگیره. اگر وزارت است یا اداره مستقل است، تقاضای ما هم من حیث مسئول امور مالی کشور همی است.
بله.
هر آنچی که اونا در بودجه ملی از ما میخواین که در بودجه شامل شود، پس در قسمت مصرفشان اونا باید متحرک باشن و فعال باشن. اگر وقت برنامه تان اجازه داد، در لابلای برنامه ما بعضی مسائلی را که ما در سال 1395 در نظر داریم که ما را در قسمت بلند بردن مصرف کمک میکنه، میشه همراه شما و شنونده با شریک گذاریم.
بله انشالله در اخبارون پلر که با پده موضوع هم خبری وکو. یار سب را سره در پلین که یار سب ستره میشی؟
سلام علیکم تاسو ته، سلام او استاد دلاری ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
کورم ودان یار صاحب، لکه څنګه چې عبدالرمزي صاحب ویلې پروسه هم د صدا چې دوی ته به پیشنهادونه کیږي، دوی به ضرورتونه په نظر کې نیسي، اولویتونه به په نظر کې نیسي، بیا به هغه پروپوزلونه چې دوی ته راځي یا درخواستیانې راځي، دوی به بیا هغه مالی برخه کې دوی منظوري ورکوي د مالی وزارت. البته تاسو په ولسی جرګه کې د مالی او بودیجې د کمیسیون مشرتوب هم په غاړه لرئ، ولې راځي پوښتنه تاسو نه هم دا پیل کړو چې ولې بودیجه سمه نه ده مصرفه شوې، اولویتونه په نظر کې نه ونیول شوي، همدغه د ظرفیت خبره ده که څنګه؟
زما په نظر باندې کوم فکتورونه چې د بودیجې په نه مصرف کې دي، تقریبا څو فکتورونه دي چې هغه من هر کال د حکومت سره په دغه مشکل مواجه یو. هر کال چې د بودیجې نه مصرف کوي او موږ راغواړو هغه بودیجې واحدونه چې راځي، نو هغه دلایل یو څو عمده دلایل دا وایي چې امنیتي دلایل وایي، دویم دا ده چې دونران چې پیسې ورکوي هغه په خپل وخت پیسې نه تادیه کوي، یو دلیل دا هم وایي. دویم درېیم دلیل دا وایي د ظرفیت نشتوالی یا کموالی، دا هم دوی په دلایلو کې پیش کوي. د تدارکاتو قوانین چې دا موږ ورته پکې تعدیل هم راوسته، اوس د تدارکاتو قانون د رخصتۍ نه مخکې تصویب شو، د دې تر حوازه کې د هر کال ودا دلیل ویلي چې تدارکاتو قانون چې دا د پروسې ډېر اوږده ده، ډېر وخت نشي، نو د حکومت تر خوا موږ ورسره تقریبا په ډېر کم تعدیلاتو سره ومنله، په همدې خاطر باندې چې دوی وکول شي بودیجه په خپل وخت باندې مصرف کړي او صحیح مصرف کړي. یو دلیل دا هم و چې هغه مشکل هم حل شو. بل یو مشکل دی درلوده چې دلته به مالی کال او زمونږ هغه جاری کال چې و هغه به د حمل نه شروع کېده، مونږ یو تعدیل په قانون کې راوسته چې مالی کال مو هم ورته تغییر کړي چې د جاری نه شروع کېږي. نو دغه عمده مشکلات اما بیا هم د نړۍ توانې د لیسا کاری چې خپل بودیجه لوړه مصرف کوي او سګنۍ دلایل د دې داري چې دغه حکومت نوې شو، وزیران نوې راغله، رئیسان یا داره چې والیان، یعنی دغه څو عمده دلایل دي چې هر کال دی ویلي دي، اما موږ ورسره خواري کړې ده او کومک هم ورسره کړې ده چې
بودیجې
مصرف لرلار شي او په ځای مصرف کړي.
بله یار صاحب، د بودیجې نه مصرفېدل پر ځای، یو دا ده چې هغه پوره مقدار نه مصرفېدل، بل دا ده چې پر ځای مصرف، دغه ټول مسائل هر کال تکراریږي، ولې مخه نه نیول کیږي؟ په داسې حال کې چې د خلکو غږ به تاسو وسم واوري او بیا افغانستان غوندې ټوټې ټوټې ملک چې څومره بیا رغونې ته ضرورت لري، دا ډیر عجیب سوال دی چې ولې د بیارغونې په برخه کې پیسې پوره نه مصرفیږي. نه علت تر او همدغه هر کال چې اوریدل کیږي د مالی کال په اخر کې چې بودیجه سمانه ده مصرف شوی.
و د بیزافی سوال نوشابجان، شما به حیث ولسی جرګه تا چه حد پیگیری کردین مسئله بودجه را در پیش از اینکه سال ختم شوه؟
بله، ولس دوی تا منده وی ولس بالاخره د خپلو استازو په واسطه غواړي چې دوی ته هغه ورسي، پیام ورسي، کنه چې ولې دا سړک خراب دی، کور خراب دی، کلی خراب دی، مکتب خراب دی، په هره برخه کې مهرباني وکړئ یار صاحب.
بلی اصلا خو عمومي اوضاع تاسو ګورئ زموږ د افغانستان سیاسي وضع او امنیتي وضع دام ډېره تاثیر گزاره ده، او دویم دا چې د فساد شتون چې تاسو ګورئ چې جهانیانه او یاداره چې موږ تاسو په سر سترګو اورو د فساد مسایل هم په دې کې ډیر رول لري، ځکه هغه خلک چې په تدارکاتو کې داخل دي هغه تر څو چې د خپلې خوښې قرارداتي پیدا کوي هغه ته دام په دې باندې ډیر تاثیر لري. هغه مخکې وجوهات هم ما درته ذکر کړل چې په دغه وجه باندې نشي کولی چې بودیجه مصرف شي. موږ په خپله برخه کې البته تاسو ګورئ چې هر کال د بودیجې په برخه کې موږ وزیران راغوښتي دي یا د بودیجې واحدونو مشران راغوښتي دي او حتی هغه سارنوالۍ ته معرفي شوي دي، حتی د استیضا مسله یې راوچته شوي ده، استیضا شوي دي، بعضې پکې سلب اعتماد شو په د تېرو حکومت وزیر صاحبان. نو زموږ چې کوم مسؤلیت او کوم وسه او توان زموږ ده، تاسو ګورئ چې ولسي جرګه هم داسې نه ده یا خلکو استازي چې دلته دي هغه هم داسې نه دي چې لکه څنګه چې په کار دغه خپل مسؤلیت سرته ورسوي. څنګه چې د نور ملک حالات دي، د عمومي دولت یا د حکومت حالات دي، دغسې په ولسي جرګه کې مشکلات شته. خو اما تاسو ګورئ چې زموږ صلاحیت هم دغومره ده چې وخت یو وزیر یا یو 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 پیچ یا یو څوک چې هغه بودیجې صلاحیت د مصرف لري بودیجه مصرف نه کړي، نو موږ په خپل وخت کې هغه وختي کمیشنونو ته حتی عمومي تالار ته مو خبره ویستلې، میډیا ته مو ویستلې، دا ټولنو ته مو خبر ورکړی چې دغه وزیر یا تنبلي یا فساد یا دا چې دا نه ده توانېدلې چې بودیجه خپل وخت مصرف کړی ده. همدا خبره زمونږ دا ده چې پروس کال او دا تېر دوه کلونو کې مونږ ډېر فشار په دې اچو چې هغه وزارتونه چې بودیجه نه ده مصرف کړې، تنبلي کړې ده، هغه یې وړخته وزارتونه چې بودیجه هم کم مصرف کړې ده، هم یې بې ځایه مصرف کړې، غلط یې مصرف کړې، فساد پکې شتون موندلی ده، هغه باندې زمونږ فشار زیات و تیر کال او سه کال را روان کال به ان شاء الله چې د یک شنبه په ورځ زمونږ شورا شروع کیږي په قطعه باندې چې تاسو ولید د درې نوي کال قطعه عدم اعتماد رایه واخیسته په تالار کې زمونږ کمیسیون ته صلاحیت ورکړ چې موږ به د درې نوي کال د بودیجې په اړه باندې کېدای شي چې ډېر بودیجې واحدونه کمیسیون ته راوغواړو. بعد د باسونو به ان شاء الله تاسو نتایج وګورئ او څلور نوي کژوند ان شاء الله هغه به ممداسي زمونږ هم وسه د وکیل صاحبانو هغه پوهه لوړه شوې ده، ظرفیتونه لوړ شوي دي، د حکومت سره کولای شي چې په یو صحیح شکل سره پښتنه وکړي، برخورد وکړي او هغه دې ته اړ باسي چې دا بودیجه په صحیح توګه مصرف کړي او که چېرته په غلط ځای مصرف کړي نو عدلیه او قضایي ارګانونو ته شاید معرفي کړي په را روانه کې.
آقای عبدالحمزه میخواستم پرسان بکنم که این بودجه شما شامل کمک های خارجی هم بوده یا نه که مصرف به قسمه که مصرف شده یا نشده؟
عبدالحمزه صاحب
بله غیقم آروم.
بله شما، من میخواستم بپرسم که این بودجه شما سال گذشته که قسمه مصرف نشده شامل کمک های خارجی هم بوده که کشورهای بودجه که یا کمکایی که از کشورهای اعانه دهنده شما میگیرین اونم شامل ساخته باشین و مصرف نشده باشه؟
طبعا مو بودجه را که ما شما اگر بدون وقت تقسیم کنیم که بودجه عادی و انکشافی است.
بله
انکشافیش باز به مو دو نوست یک اختیاری و غیر اختیاری. اختیاری که در توان خود ما است از طریق بودجه ملی خود ما مصرف میشه و غیر اختیاری که ارتباط به دونرها یا تامین کنندگان میگیره. بودجه که در سال 1394 بودجه انکشافی رو ما 55% مصرف کردیم، شامل هر دو بخش است و عادی بیشتر از 80. اما اگر با سال 1393 ما شما مقایسه کنیم، ما آهسته آهسته به طرف بهبود روان هستیم، چون در سال 1393 ما 44% بودجه انکشافی خود مصرف کرده بودیم، اما در سال 94 مالی 55% مصرف کرده. در سال جاری یعنی سال 1395 مالی، از اینکه من از آدرس رهبری جدید وزارت مالی افغانستان صحبت میکنم، ما برنامه ها و پروگرام هایی که داریم این است که در سال جاری مالی بودجه انکشافی ما 80% مصرف شود و عادی خوب بیاد و مصرفش بلند.
بله
80% هم که هدف ما گرفتیم است، ما در کنار دیگه خوبی هایی که بودجه سال 1395 ما داره، یک خوبی یا یک اصل مهمی است که ما در مقابل مصرف هر 150,000 افغانی از بودجه انکشافی خود میتونیم یک فرصت کاری ایجاد کنیم. یعنی اگر ما 80% بودجه خود که پلان داریم در سال 1395 مالی مصرف کنیم، 80% مصرف کنیم، میتونیم در کنار دیگه انکشافات یا دیگه مسائل یا تطبیق دیگه برنامه باعث ایجاد 300,000 فرصت کاری میشه.
بله عبدالرحیم صاحب، پا مجموع که دیار لسوا و چلور نویوم کال دپاره څومره پرمختیایي بودیجه ځانګړې شوې و؟ داسې مشخص ارقام شته؟
سباند 300 میلیارد افغانۍ زمونږ د تیر کال ملي بودیجه و. سباند 300 میلیارد.
بله.
بیا انکشافي بودیجه یو سلو شاوخوا میلیارد افغانۍ او 230 میلیارد شاوخوا زمونږ عادي بودیجه و. په مجموع کې چې 300 میلیارد دی، انکشافي زمونږ 130 میلیارد.
په دا انکشافي بودیجه کې چې اختیاري او غیر اختیاري ده، ډیره برخه چې دا اوس مصرف شوې نه ده، په اختیاري بودیجه کې ده او که غیر اختیاري ده؟
طبعا په مجموعی دولت زمونږ همدغه د 1.6 میلیارد افغانۍ چې زمونږ انکشافي بودیجه ده، د 55% په مجموعی شکل د دواړو ښیي. ولی اصلی مسئله دا ده چې تاسو بهتر پوهیږئ چې د حکومت تعهد له دنیا سره یا کومې مرستې چې له دنیا له خوا د افغانستان سره ترسره کیږي مشروط مرستې دي. په مشروط مرستو کې زمونږ هدف دا ده چې موږ ځانته شرایط لرو، دنیا ځانته شرایط لري. زمونږ دوه شرط دي. یو شرط مو دا ده چې کومې مرستې چې د افغانستان سره کیږي باید د افغانستان د لومړیتوبونو پر اساس وي. یوه مسئله. بله مهمه مسئله دا ده چې کومه مرسته چې د افغانستان سره کیږي باید د افغانستان د ملي بودیجه له لارې مصرف شي. یعنی آن بجټ مونږ ورته ویلی شو د هلته مونږ د دې توانایي لرو چې بودیجه زمونږ په خپل اختیار کې وي، د مصرف په برخه کې، د لومړیتوبونو په برخه کې مونږ دا کار کوو.
بله عبدالرحیم صاحب، بخښنه غواړم، غیر اختیاري بودیجه چې ده، چې د دونرانو د خوانه مصرفيږي، دویم خو په هر سیمه ته چیزي اولویتونه ورته د شوراګان، محلي شوراګان یا د ولایتو د خوانه خپخو پی آر ټی ټیمونه و چې هغه به ولایتو ته تلل یو څه اندازه مرسته به کېدل، او د محلي یا ځایي کسانو په لارښوونه به کېدل، هغو سره به همغږي و. په خپل سر خو هېڅکله تر څو یو افغان په راس کې نه وي دوی مرسته نه کوي. نو په هغه حساب هم خو دوی غیر مستقیم که دغه بودیجه غیر اختیاري هم ده د حکومت سره، ولې غیر مستقیم خو افغانانو سره بالاخره په تماس کې دي که نه؟
خو اوس دغه مسله طبعا د حکومت په سطح د یو اصل په حیث مخکې وړل کېږي. یعنی اصل زمونږ دا ده چې لومړیتوبونه باید د افغان حکومت له خوا مشخص شي. موږ په همدې ټولنه کې، په همدې سیمه کې د افغانستان د حالاتو څخه د نورو خلکو په پرتله به بهتر و شرایط باندې پوهیږو. نو ځکه هدف خو هم داده چې لومړیتوبونه زمونږ له خوا مشخص کېږي. په لومړیتوبونه کې زمونږ هدف دا ده چې په افغانستان کې هغه پروژې یا هغه برنامه پلیسي چې له یوې خوا د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري او بل خوا مونږ د دې کار باعث یا لامل شو چې اقتصادی پرمختګ ولرو.
بله آقای عبدالرحیم زن، یک سوال دیگه پیدا میشه، ایست که شما چگونه مسئولیت دهی میکنین در قسمت بودجه غیر اختیاریتان که از خارج افغانستان کمک میشه و چی عواقب داره؟ مثلا شما به کشورهای اعانه دهنده راپور میتین که ما بسیار ببخشین حکومت نتونست به این دلیل این دلیل مصرف بکنه، ای عواقبش چی است؟ اونا شما را نمیتونن بگوین که خب ای را شما مصرف کرده نتونستین سال آینده هم ما امی مقدار را کم میکنیم؟ یا ای که
موضوع تو راست مصرف بودجه طبعا از امور شرایط است که بین دو جانب بحث شده و بالای از این بحث را دیراسته که ما در قسمت بلند بردن مصرف با نظر داشته اصل مؤثریت و مثمریت متحد هستیم. طبعا اگر ما مصرف نکنیم اما پولی که ما به خاطر یک پروژه یک برنامه در نظر داریم تو میمانه، اما به خاطر از این که از یک سو با مو مشکل روبرو نشیم و از سوی دیگه بتانیم با دنیا که تعهد کردیم تعهد خود را نتیجه عملی بدهیم، برنامه های ما در سال 1395 مالی با سالهای قبل متفاوت تر است. تفاوتش هم دمی است که شرط کمک هم شرط دنیا همی است، هر بنچمارک هر تعهدی که ما با اونا میکنیم تو را جامعه عمل رو پشانیم و تعهد ما هم همی است که ما در قسمت بلند بردن مصرف با نظر داشت مؤثریت و مسئولیت متحد هستیم، تلاش خود را میکنیم.
یعنی تأثیرات منفی نخواد داشته باشه برای سال آینده؟
نه، ما خب به این تمه نمیشینیم که مصرف ما باز در سال 94 یا سالهای قبلی واری پایین باشه. ما برنامه و پروگرام تمامش سنجش شده که بر اساس از اون ما پیش میریم. و یک موضوع مهم دیگه قبلا یار صاحب اشاره کرد، گفت موضوع پارلمان از طرف از اونا بررسی مسائل. ما امسال با کمک وکلای معزز افغانستان توانستیم در بودجه ملی افغانستان یک اصل اتر علاوه کردیم که اگر یک اداره یا یک وزارت یا یک اداره مستقل مصرف نتانیست، تنها شخص وزیر مسئول نه، بلکه هر آن کسی که در امور مالی از او شامل است، مویسایبای مالی، رؤسای مالی، مسئولین تدارکات، تمام از اونا مسئول هستند. قبلا نیسته بود که تنها فرد اول اداره مسئول بود، حال ما در همکاری با وکلا همین شرط گذاشتیم که نه تنها شخص اول اداره بلکه دیگه کسایی که داخل هستند این مسئله اونا هم مسئولیت دارند.
ولی مسئولیت سیاسی شخص اول یا کسی که در رأس است او خود دیگه از بین نمیره، اون مسئولیت عمدر یک چیز بازیست باعث رهبر داره دیگه.
ولی موین صاحبای معزز، رؤسای مالی، رؤسای تدارکات، اینا هم قبل مسئولیت خود دارن، در مجموع از امو اداره نمایندگی خود میکنن.
بله بله، مننه عبدالرحیم زیاد صاحب. یار صاحب تر کوم ځای چې خبره ولس سره جګیږي او بیا بیرته ولسی جرګې پورې را رسیږي، اولویتونه او سنځې ټولې د ولس څخه ناراضي به پساغه وکیل صاحبان تبندوی خپل سنځې مترکی او وزارتونه مربوطه وزارتونه ته د هغه د کار د مربوطیت په نظر کې نیول سره چې کم کار کم وزارت کوي دغه اولویتونه به په نخ کېږي هغه ته او ځانګړي کېږي. اوس په ولسی جرګه کې څومره دا خبره ډیره ماتره ده چې هر وکیل د خپل کور کلی د خپل خلکو په اساسیتوب هغه مهم اولویتونه دوی ته په نخ کې او ضرورتونه د دوی وپیژني چې څه شي دی د متوازن پرمختګ لپاره په ټول افغانستان کې څومره د جدي خبره مطرح شوې ده. ځکه دا د مالی بودیجې به هم دا خبره تکراروم چې هر کال د پرمختیایي بودیجې نه مصرف غږ اورېدل کېږي، در حال چې ضرورتونه ډېر دي.
بلی، اصلا بیشده چه منگا بیر مشکلات لرو با بودجه که البته دعوائی دو که برخه که و دو کومکون دو که برخه که منگ ضرورت دو مثال پا دول دو طول افغانستان اغا اولویتون چی دی که اغا دو صحت پا برخه که دی که دو معرف پا برخه که دی که دو سرکون پا برخه که دی که دو زراعت پا برخه که دی زمنګا ضرورت د مثال په ډول 100 روپۍ را اما زمنګ اواید هر کال 10 روپۍ تاسو ګورئ چې موږ سکالې 1.3 میلیارډ افغانۍ چې تقریبا 2 میلیارډ ډالر کې موږ خپل اواید لرو. لکه مخکې چې درنجي شو ویلي اختیاري او غیر اختیاري بودجه ده. موږ 130 میلیارد افغانۍ په اختیار کې لرو چې 2 میلیارد ډالر کېږي، او همدارنګه نور ټول خارجي کومکونه دي، یعنی غیر اختیاري بودجه چې پاره کې ډېر کم څه موږ ته په اختیار کې راکړي چې موږ یې مصرفو. هغه هم زیاتره په عادي بودجه کې راځي.
بله، یا څه دغه غیر اختیاري ډېر بودجه
ډېر پیسې زمونږ په عادي بودجه کې مصرفېږي، زمونږ په اردو باندې مصرفېږي، زمونږ په پولیسو باندې مصرفېږي، زمونږ په یعنی صحت باندې، زمونږ په ماشوم باندې. تقریبا زمونږ 1.5 میلیارد یعنی 2 میلیارد مونږه تقریبا ډالر مونږ انکشافي بودیجه لرو. په هغې کښې بیا مونږه داسې یو چې 10% زمونږ اختیاري پیسې دي، 10% غیر اختیاري پیسې دي چې د ډونران د خوانه تمویلېږي. بیا تاسې زمونږ دغه کوم مشکلات چې افغانستان کښې ګورئ چې هغه په غیر اختیاري بودیجه کښې خلک کومکونه کوي، موسسات دي، انجوګانې دي، دا فساد چې افغانستان پکې 2 نمبر وړي، خو په همدې خاطر باندې چې دغلته فساد صورت نیسي، زیاتره بعضې د ډونران د خوانه صورت نیسي، بعضې د خپله په دولت کښې بعضې خلک شته، دا انجوګانې شته، دا شرکتونه شته چې په غیر اختیاري کښې هغې د ډونرانو سره غیر اختیاري بودجه کښې د ډونرانو سره روابط لري. مثال یو ډونر ده د یو ملک، هغه خپل انجو راوړي دلته، د خپل انجو د لارې هغه پیسې دلته مصرفوي. موږ نشو کولی چې هغې باندې فشار واچوو.
یار صاحب، د انجو په راس کښې څوک دي؟ د انجو په راس کښې څوک دي؟
موږ هغه ضرورتونه او اولویتونه چې دي هغه ډېر موږ پکښې لاس نشو درلودلی چې ځای په ځای کړو. لکه څنګه چې ما ویلي، مصرف زمونږ غوښتنې 100 روپۍ دي، اما عواید موږ 10 روپۍ لرو. دا هم زمونږ یو عمده مشکل ده چې موږ یې لرو. اما په 100 کال بودیجه کښې موږ هېڅ داسې نوې پروژه نه درلوده په انکشافي برخه کښې کله چې موږ ته اول ځل بودیجه راغله.
دویم ځل
باندې بودیجه موږ ته راغله، یو څه پیسې چې تقریبا 150 میلیونه ډالر د ورلډ بینک او د ایشیا بینک او د جاپان حکومت د خوانه کومک وشو، هغه په برنامو کښې شامل شو چې د انکشافي دیهات برنامه وه، او همدارنګه د وزارت فائدانې یو برنامه وه. موږ بیا وکولی شو چې بعضې هغه ضروري پروژې چې وکیل صاحبانو درک کړي وي یا یې په خپلو مناطقو کښې ضرورت حس کړی و، د وزارت مالیه سره په ګډه او د زیرکت وزارتونو سره په ګډه هغه پیسې راواخیستې، او هغه ولایتونه په نظر کښې ونیول چې وکیل صاحبانو ولایتي شورا او ولایت راوچت کړي و. هغه هم داسې و چې د هر وکیل یا د هر ولایت غوښتنه 100 پروژې وه، اما 2 پروژې ورته ونیول شوې.
یار صاحب، اجازه راکړئ همدلته زه د عبدالرمزي صاحب نه پوښتنه لرم.
هغه په سلګونو وي، اما موږ ورته پیسې لرو یا حکومت ورته پیسې لري؟
یار صاحب، اجازه راکړئ همدلته زه پوښتنه لرم د عبدالرمزي صاحب نه. خبره م نیسم وبخئ که پوښتنه لنډ ځواب کوي لطف به مې. عبدالرمزي صاحب، کله چې دا خبره یادیږي چې کومه بودیجه چې اختیاري ده او د حکومت د خوانه مصرفېږي، په هغې کې د فساد مخ هم نیول کېږي، لکه څنګه چې یار صاحب وایي چې فساد هم دې دپاره ډېر دی چې دوناران په خپل سر د بیا رغونې چارې پر مخ وي، نو که چېرته دغه څومره امکان شته؟ یا دا خبره داسې جدي مطرح شوې ده، د یو خوا د نړیوالې ټولنې انتقاد دی په افغان حکومت چې د فساد مخه نه نیول کېږي، کله کله د انتقاد لاندې راځي، له بلې خوا بودیجه چې مصرفوي یعنی غیر اختیاري بودیجه کې هم فساد ته ډېره لمنوال کېږي، ولې افغان حکومت په خاصه توګه د مالی وزارت دا خواست نه دی کړی چې باید ټوله بودیجه د افغان حکومت د لارې، د مالی د وزارت د لارې مصرف شي، چې هم په ځای ولګېږي او هم د فساد مخه ونیول شي؟
ګورئ، اصل مسله دا ده، مخکې ما اشاره وکړه چې کومې مرستې چې افغانستان سره نن کېږي یا سبا مشروطې مرستې دي. زمونږ شرط هم همدا ده چې د افغانستان سره چې کومې مرستې کېږي باید د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرف شي، یوه مسله. بل هم هغه د افغانستان د لومړیتوبونو مسله ده چې په دې موضوع کښې موږ د دنیا سره بحث لرو او تر ډېرو برخو کښې نتیجې ته رسېدلی یاسو چې ډېره برخه اوس د افغانستان د ملي بودیجې له لارې مصرفېږي، یوه مسله. بله مسله دا ده، لکه مخکې یار صاحب اشاره وکړه،
موږ په داسې یو حالت کې یاسو چې زموږ ملي بودیجه متاسفانه لا تر اوسه هم په ډېره زیاته فیصدي د نړیوالې ټولنې لخوا تمویلېږي. د افغانستان په 15 بودیجه کې زموږ د داخلي عوایدو سهم 9% ده، یعنی 1% د نړیوالې ټولنې لخوا مصرفېږي، نو طبعا هغوی هم ځان ته شرط لري. خو د افغان حکومت یا په مجموع کې د مالي چارو په برخه کې د مالي وزارت پالیسي او تګلاره داده چې موږ د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د شفافیت پر رامنځته کولو کې فساد سره د مبارزې په برخه کې د خپلو داخلي منابعو د عوایدو ګراف پورته یوسو، د عوایدو ګراف مو لوړ شي. که په 1995 مالي کال کې زموږ د داخلي منابعو د فیصدي یا سهم 9% ده، موږ په دې لټه کې یاسو چې دغه فیصدي مو پورته لاړ شي. او بله مهمه مسله، تاسو خبر یاست چې افغان حکومت له دنیا سره د خودکفا افغانستان ژمنه کړې، سند مو ورته سپارلی، یعنی په دې معنی چې د افغان حکومت پالیسي دا نه ده چې د تل لپاره د نړیوالې ټولنې په مرسته کښېني، بلکې پالیسي یا تګلاره یې دا ده چې د خپلو داخلي منابعو څخه زیات عواید لاسته راوړو، خپلې اړتیاوې تر ډېره حده پورې د خپلو داخلي امکاناتو څخه پوره کړو. اما یاد مرحلې ته رسیدل دا یو اوږد مزل دی، دا هغه پروسه ده چې وخت نیسي، ولې اراده ورته شتون لري، مبارزه په دې اړه جریان لري. که د 1994 مالي کال د داخلي عوایدو ګراف ته یو نظر واچوو، بیا ارقام مبتدا وایي چې موږ په همدې تګلاره روان یاسو، ځکه چې په 1994 مالي کال کې زموږ لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا مالي هدف 1.4 افغانۍ ټاکل شوی وو، او تعهد دا و چې د کال تر پایه پورې چې د قوس دیرشمه نیټه کېږي موږ باید دغه پیسې لاسته راوړو. خوشبختانه کله چې مالي کال پای ته ورسېده موږ 1.4 افغانۍ نه، بلکې 1.22 افغانۍ مو لاسته راوړ. که هدف سره یې مقایسه کړو 8 افغانۍ زیاتوالی ښیي، که 1993 کال سره یې مقایسه کړو 22% زیاتوالی ښیي، که 13 کلونو سره یې مقایسه کړو بهتاری.
مننه
ارقام د دې ښکارندوی ده چې موږ د مالي چارو د مسؤول په توګه د افغانستان د مالي ثبات په برخه کې پروگرام و برنامه لرو، اما وقت
نیست چه مرحله تا ورسید. تشکر آقای امیرخانیار. اجازه بدین که بریم به سراغ شنونده های ما. از طریق فیسبوک هم با ما تماس گرفتن، سوال های خودم مطرح کردن.
یک گپ هم هیچ اجازه
همی کنم اگر
دلیم
هستن. بله صدا کنم شنید.
بله یو موضوع مخکې چې ما ویل چې لکه څنګه چې تاسو هلته برنګي صاحب نه دا سوال وکړ چې صرف ډونران دي چې هغه په فساد کې ښکېل دي، نه، زمونږ خپله په داخلي بودیجه کې، بودیجه معنا مصارف عواید، زمونږ عواید چې دي هغه مونږ نه فرار دي د فساد د وجې نه، قاچاق کېږي په ګمرکاتو کې، په عوایدو کې او په مصارفو کې فساد شتون لري. یوازې دا نه چې زمونږ بودیجه چې مونږ ته خارجیان راکوي یا غیر اختیاري بودیجه په هغه کې فساد صورت نیسي، تاسو ګورئ چې زمونږ په داخلي په اختیاري بودیجه کې هم دا مشکل مونږ لرو، چې خدای تعالی دې وکړي چې په آینده کې دا مشکل نه وي، یعنی دواړه طرف ته مونږ دا مشکلات لرو چې فساد شتون لري.
بله، شنوندای ما انتظار دارن به این که بریم به سراغ شنوندای ما. آقای انجینیر سید وحید سادات از مزار شریف هم از طریق فیسبوک برای ما سوال خود روان کردن و همیال در ارتباط مستقیم با ما هستن. آقای سادات خوش آمدین به برنامه، تشکر از تماستان از طریق فیسبوک. شما میتونین نظرتان و سوالتان آل مطرح بکنین مستقیما از میمان ما.
بله سلام خدمت میمان شما. و ما سوال می است که جناب رئیس جمهور گفتن که ما سال که گذشت 55% بودجه دولت به مصرف رسید. سوال اینجاست که این 55% در کجا مصرف شد؟ از چه طریق مصرف شد؟ یک امثال است که حضرت انکشاف دیاد واقع نداره بودجه را به مصرف رساندن، یکانه وزارت هستند که بودجه خود 55% تکمیل کردن، اما در مجموع 24 وزارت در کجا به مصرف رساند؟ اگر بودجه جنگی را میگن که مثلا در د ولایتو جنگ کدن هزینه دولت مصرف شدن هزینه زیاد به مصرف رسیدن. اگر این را میگن شامل اگر باشن شاید قبول باشن، اما اگر بودجه وزارت در عرصه بازسازی اگر شده باشن من تعجب میکنم، چرا که در زمان رئیس جمهور کنونی هیچ بازسازی در افغانستان نشدن. این 55% در کجا به مصرف رسید؟ این رو باید سوال کرد، این رو باید تعقیب بکنه که در کجا به مصرف رسید این 55%.
این سوال در حقیقت بر دو مهمان مراجع میشه آقای
همین دو مهمان ما وقتی که دو مهمان وقتی که در برنامه همه حتما معلومات مکمل می داشته باشند که بودجه 55% در کجا مصرف شده.
من نه ساس پختنم واخسته بل اوریدون که پختنم واخلو او ملمنون هم هیله کو چه پختن لند زواب کی چه اوس با اوریدون که پختن دیری لری چه پاتی نیش.
بله
مهربانی او که یورم تو کم زینه قگی گی. بله
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام، تو کم زینه قگی گی؟
شیرگادم به من گفتار کرد.
مهربانی وکړه شیرزاد روره.
مېرمنو ته سلامونه او ټول اوریدونکو سلامونه. پښتنه مې مېرمنو څخه داس ده چې په 1350 نوي کال کې ننګرهار ته څومره بودیجه ځانګړې شوې ده، او یار صاحب تقریبا یو کال مې مخکې ترې نفلي نه اوریدلی وو چې د درې نوي کال پروژه کې د ننګرهار د کامې برېښنا ډیم ده، نو په دې خو هم شروع ونه شول نه یې څه شي.
سوال شما را یادداشت کړم، میریم به سراغ شنونده دیگه ما.
بله
بله بفرماین، شما خود معرفی کنین بگوین کس کجا گپ میزنین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله نورستان ولایت نا تاثر پا تماس کنم.
نورستان ولایت نا تزونو میگه را
محمد مدنی.
محمد مدنی صاحب ستره مشه رادیو در سر املاکا و مدنی صاحب رادیو املاکا چه غاق ده بیسم ناورو
سایش
میرا بانی وسته غاکسام ده وای.
بله خور استاسو موضوع دغه بودیجه پاره ده
انکشافی بودیجه ولی پوره نه ده مصرف شوی، پیسې راغلی دی بیا راغونه ده پاره مگر هغه نه ده مصرف شوی، زمونږ پښتنه ده.
بله دا خو واضح خبره ده، هر کله چې فساد موجود وي نو دغه سی خبر مسرازی او بل زمان دغه مشران د دولت اندیزه چې باید دغه پروژه شری دای باید د ولایتي چارواکو په واک کې ورکړل شي، نه وکیلانو ته. تاسو وګورئ په نورستان کې متاسفانه چې زه د نورستان په صفت یو سیدونکو دا خبرې کوم چې زه یو درد او احساس لرم، اکثر دغه پروژې وکیلانو په توسط باندې وستل شوي دي، او هغه بیا د خلکو پر وړاندې هغه پروژې نه دي عمل شوي دي، هغه مستقیم یا غیر مستقیم پر دو شاد و اسلوال مخالفین تو ورکل شوی دی، او کار هیچ شوی نید. تاسو گره دنورستان وانت ویگل انساری تاسو تا بهتر معلوم دا چی او ناران انساری دا دیو سلو 55 میلیون افغانه و پلگخت آل تا پروژی عمل شوی دی، اما پا عمل که هیچ کار ندی شوی دی. دا یو استر جفا دا، باید حکومت تا دی برخه که باید توجه که، او بل دا مشران ته زمان دا وړاندیز ده چې متاسفانه نورستان ولایت ته هر کال بودیجه کم ځانګړې کېږي، باید دغه توتري چلن دې یو لاس واخلي او نورستان ته باید توجه وکړي، ځکه چې نورستان یو غرنی ولایت دی، وروسته پاتې ولایت دی. که نورستان ولایت توجه شي نو د سیل لپاره یو خوندي ځای ده، او اکثر نورستان کې سړکونه خامه.
مننه مدني صاحب، ساس پوښتنه واخیستله. مننه کور دې ودان. زیاده صاحب څنګه مخواخه ده ځواب واخلو د
بریم بسلوغ میمانه خود که بله جواب را بتن
بیا به نور آوریدون که تا بیست
سوارش. بله انجینیر صاحب سادات، سعید وحید سادات از مزار شریف که هم در فیسبوک نشه کدن هم در تلیفون سوالای خودن گفتن
چه مرست چرت پا کمو برخو که لگی
کجا مصرف شده، و یا و یک سوال چیزی دیگه هم در فیسبوک نشه کدن که آیا عدم مصرف بودجه ضعف در مدیریت را نشان نمیدهد و چرا از آغاز طرحهای درست اجرا نمیشه؟
بله.
تا کاملا مصرف شد.
بله لن لن جواب که دواره ملمانه وار که چی دنور اوریدون که پختنیم جواب شی. یار صاحب می ربانی او کهی؟
بله د بودیجې مصرف په باره کښې به ملګري ویم چې تاسو کې هر کال چې کله د کال په اخر کښې یعنې د تېر کال بودیجه توحیدېږي د وزارتونو د خوا نه او کنټرول تفتیش
هغه مکمل بررسی کوي او د پټه راپور تیاری راوړي شورا ته او همدارنګه ریاست جمهوریت او هغه اورګانونه چې بده کې زیاتې دا بررسی کوي ګوري چې بودیجه کم شي ته مختص شوه او چیرته مصرف شوه. که چیرته په ځای مصرف شوه ډیره خبره کوي بیا تاسو ولیدل چې د پټه په دوران کې چې پولیسي جرګه کې راشي ډیر اوازونه پورته کیږي او هم میډیا په دې کې چې هم مدني ټولنې او هم دار شي زیاتره وجه صاحبانه او مخکې ماده خبره یاد کړه چې عدلي او قضایي ارګانون تمارش کیږي. دغه خبره یو دوست شهزاد صاحب چې د ننګرهار په اړه باندې پوښتنه وکړه چې زه اوس سفر نه راورسېدم مخکې تاسو سره او ما ویلې جلالآباد ته راغلم او ولایتي بودیجه ما سره نشته ده خو شهزاد صاحب کولای شي چې بیا ما سره په شخصي شکل باندې دا د ټولګي ټلیفون نمبر مې په فیسبوک کې مشتاو په نیټ کې مشتاو خسته شي زه ورته دقیق کوم چې موږ ته څنګه بودیجه مقصد شي ګوند کانه د بند پاره باندې پوښتنه وکړه موږ په بودیجه کې د کانه بند پاره د سروې او ډیزاین لپاره په یو نوي کې او دوه نوي کې پیسې درلودې سروې او ډیزاین تکمیل شوی دا اما د شو ډونر تر اوسه نه پیدا شوی چې ریته پیسې ورکی تاسو ګورئ چې اشیری بانک مونږ ته په دغه برخه کې البته د بندینو په برخه کې پیسې راکړي دي نور ځان ته اما دې بانک ته څنګه تاسو ګورئ چې دا یو مونږه د پاکستان سره یو ډېر مشکل لرو دې بانک لپاره پیسې تر اوسه نه راکړي مونږ په خپل زمونږ حکومت پرې نه توانې دې چې نور پیسې پیدا کړي چې دغه بانک یې سروې او ډیزاین تکمیل شوی دا جوړ کړي.
بسیار تشکر آقای عبدالرحیم زئی. ممکن است شما هم روشنی بندازین و توضیحات بتین برای شنونده ما از مزار شریف؟
دو سه موضوع کوتاه را که من یادداشت کردم در خلاص میگم که در قسمت مصرف بودجه اینا گفتن ما به سطح حکومت 8 سکتور داریم که سکتور زیربنا است، امنیت است، معرف است، صحت و زراعت و زیربناوی مسائل است. یعنی پولی که مصرف میشه با نظرداشت اولویت از طریق همین 8 سکتور به سطح افغانستان مصرف میشه. اگه امروز ما شما در بخش زراعت یک قدم پیشرفت رو میبینیم، در بخش زیربنا، در بخش سرکا و مکاتب و صحت‌عامه و دیگه مسائل، این کلش به معنی ازمی است که 55% که در سال 1394 مصرف شده از طریق ازمی 8 سکتور مصرف شده. یک موضوع و موضوع دیگری که برادر ما درباره ولایت ننگرهار سوال کرده، ببینید ما یعنی وزارت مالی افغانستان وقتی که مسئولیت امور مالی افغانستان رو به دوش میگیریم، برای ما یعنی برای رهبری وزارت مالی افغانستان 34 ولایت افغانستان در اولویت قرار داره. هر قدمی که یا هر کار نیکی که در هر نقطه از افغانستان صورت میگیره برای ما حیثیت ملی رو داره که ما بر اساس از او پیش میریم. و برادر دیگه ما که گفتن در قسمت موضوع نورستان، قبلا ما در صحبتهای خود یادآور شدیم که ما بودجه سال 1395 با نظرداشت اولویت ها اما بر اساس اصل امکانات ساختیم نه بر اساس تقاضا. یعنی هر آن چیزی که در اولویت ما من حیث مسائل ملی در نظر می آمد و هر امکاناتی که ما داشتیم مطابق قضیه بودجه خود ساختیم.
ولی اولویت ها را که شما نام گرفتین تنها در ولایات میتونین که اجرا بکنین که امنیت وجود داره. یعنی شما میتونین
بخش امنیت هم یک سکتور ما میشه. هر سکتور را که من گفتم یک سکتور ما مسائل امنیتی است.
بله.
در کنار زیربنا و صحت و معرف و دیگه مسائل. موضوع مهم و مهمی است که برادر اشاره بر ازی کرد که سهم والی صاحبا و دیگه مسائل. ما یعنی وزارت مالی افغانستان یک پروگرام شروع کردیم که ما میخواهیم که همین مسائل ما مرکزی نباشه تنها در کابل. والی صاحبا یا مسئولینی که در ولایات هستند، نشستا یا دید و وادید وزیر مالی افغانستان با اونا، صرف هدف ما این است که مسئولین امور ولایتی من حیث نماینده اول ولایت نه تنهایی که در قسمت مصرف بودجه با ما همکاری کنه، بلکه ما از اونا تقاضا کردیم که در قسمت مبارزه با فساد و بلند بردن عواید با ما کمک کنه. و یک موضوع دیگر که ما بالاش کار کردیم موضوع پالیسی ولایتی است، یعنی از طریق از پالیسی که از طریق پارلمان کابینه افغانستان هم تصویب شده، از طریق پالیسی ولایتی بودجه ما میتونیم والی صاحبا را در قسمت مصرف بودجه صلاحیت بدیم، اونا را داخل بسازیم در این موضوع. ضرور نیست که یک وکیل صاحب از حق از اونا دفاع کنه، در کنار وکیل والی هم میتونه از اون سکتور مربوطه بله. در قسمت تطبیق هم برنامه اقدام کنه.
ولی بله. مردم هم واضحا شریک هستن ایزی که بله. تثبیت بکنن که چی ضرورت دارن واقعا.
والی با نظرداشت جرابست با مردم و با نظرداشت هم مسائلی که در منطقه ولایت جریان داره بر اساس از اون طرح خودم میاره برای ما پیشنهاد
و شورای بله. ولایتی هم دخیل هستن بله؟
بله.
در کم زیاد چه خبر وکیل سایبانو تا راجی کیگی چه مدنی سب در نورستان نزنگ والی و آقای پا وکیل سایبانو بانده د ولسی جرګه انتقاد درلود چې بودیجه او بودیجه چې کم مختص کیږي ولایت ته د غو د طریق راځي یا کم پروژې چې عملی کیږي د غو د طریق راځي چې ولست نه رسیږي نو یار سب دغه سه مسله په ولسی جرګه کې وا په خوان په باس وشو یا بشوي چې به د دې چې د سیمه امنیت په نظر کې ونیول شي چې کچرته دغه پروژه په دغه مورد کې د سیمې لپاره اخیستل کیږي او پیسې ورته ځانګړې کیږي آیا قابل د تطبیق دی کنه؟ یو سیالي د وکیل صاحبانو په منځ کې موجوده ده سمتی او قومي چې د سمته دونه پیسې ورکړ شي دا ولایت په دې سیمه کې دی دا ولایت دی سمت کې دی به د دې چې یا پرته دې چې په نظر کې ونیول شي چې دا پروژه یا دا پیسې چې زه اخلم آیا هلته قابل د تطبیق دی کنه دی او یا په یو کلی کې مکتب جوړیږي سبا بیرته هغه ورانیږي مګر بودیجه ده د خلکو د استفادې وړ نه ولی په حسابيږي چې دومره پیسې مصرف شي دغه مصرف نه چې ولستې ګټه ونه رسیږي به به ګټه سي آیا هم دغه سیالي د وکیل صاحبانو په منځ کې موجوده ده که نه ده کای دغه انکشافي بودیجه څومره منفي طرف ته کش کړي ده
بلې لکه څنګه چې تاسو ویلي دا مشکلات په ولسی جرګه کې د وکیلانو ترمنځ شته ده اما زمونږ د ټول نومده مشکل هم همدا ده چې د افغانستان امنیت درست نه ده په بعضي ځایانو کې په بعضي نه چې په زیاتره ځایانو کې لکه زه جلال آباد مثال ورکوم زه فکر کوم زمونږ د جلال آباد کیدای شي درې څلور ولسوالیو کې امنیت اوسیږي اما په نورو ولسوالیو کې امنیت نشته خو د خلکو غوښتنه ده دا چې امنیت شته که نه شته هلته د خلکو غوښتنه ده چې باید مونږ ته پروژې ونیول شي زیربنایي پروژې انکشافي پروژې دا پروژې باید مونږ ته ونیول شي مونږ په تیرو کلونو بودیجه کې هغه مناطق چې ناامنه وو او ولي صاحبانو یا بودیجه واحدونو همدا دلیل پیش کوو چې هلته امنیت نشته او مونږ بودیجه یا پروژه نشو تطبیقولی بیا مونږ وزارت مالیه نه غوښتنه دا وکړه چې تاسې د بودیجه واحدونو نه هغه پروژې ماخلی چې هلته امنیت نشته ده البته داسې پروژې هغه منطقې ته ونیسي چې هلته اول امنیت راشي د امنیت دپاره کار وشي هغې نه بعد پروژې ونیول شي بله خبر دا ده چې هغه ځایان چې ناامنه دي زمونږ انکشافي پروژې همدا اوس پکې روانې دي هلته حکومت هم په دې پوهېږي او ډونران هم په دې پوهېږي د سیکیورټي په نامه باندې هغې دپاره پیسې نیول کېږي یعنی د امنیت دپاره هغې ته پیسې ورکول کېږي هغه پیسې بیا د پروژو په امنیت هم مصرفېږي او همدارنګه د حکومت مخالفینو ته هم ورکوي چې هغه یې بیا ورسره کار نه لري په ننګرهار کې ډېرې پروژې داسې شته چې د مخالفینو په مناطقو کې روانې دي هم یې په سیکیورټي باندې پیسې مصرفېږي په امنیت باندې او دویم دا ده چې د حکومت مخالفینو ته پکې حق ورکوي شرکتونه په دې باندې تقریبا ټول پوهېږي دا مشکل شته ده چې په بعضې مناطقو کې امکان ونه لري چې هلته پروژه تطبیق شي اما تاسې ګورئ چې هر وکیل د خپلې منطقې دپاره پروژه غواړي که هغه هر څه یې د خپلو خلکو په خاطر باندې چې دلته ما یو مکتب ونیو یا مې یو کلینیک ونیو یا په دې وتوانېدم چې یو سړک یا یو کانال مې خپلې منطقې دپاره په بودیجه کې شامل کړه او دغه درامې وړه دا چې عملي کېږي که نه عملي کېږي دا د حکومت کار ده
شما گفتین که در بعض مناطق پول به مخالفین داده میشه شما ببینید جایی که امنیت است آقای عبدالرحیم زاده تشریح دادن که والی ها مسئول هستند شورای ولایتی را کار میکنن مثلا مشترک اونا مسئولیت دهی میکنن ولی وقتی به مخالفین هم پول داده میشه کی مسئولیت دهی و حساب دهی میکنه مخالفین پس دوباره بر شما راپور میدن به حکومت که ما اینقدر مصرف کردیم این نتایجش است
نه اصلا خود حکومت پالیسی خپل د هغې شاید دا خبره ونه کړي چون مونږ د ولس خلک یو د ولس نمایندګانو حقایق مونږ ته معلوم دي په ولسونو کې دا صحیح خبره ده چې حکومت یا والی یا ولسوال یا قومندان امنیت دا مسؤلیت لري چې هغه پروژه هلته تطبیق کړي اما زما په فکر باندې په داسې ولسوالیو کې چې هلته د طالبانو یا د مخالفینو قوت نه ولسوال کولی شي او نه قومندان امنیې کولی شي او نه بل څوک کولی شي چې دغه پروژې تدبیر شي. اما که داسې وکړي چې اردو یا داسې په لویه سطحه ورته امنیتي تدابیر ونیسي هغه بیا په دومره باندې ارزي نه شي دومره زموږ امنیتي ارګانونه په دې مصروف شي چې په یوه منطقه کې پروژه تدبیر شي. اما ملي پروژو دپاره داسې کارونه شوي دي او کېږي, نو په منطقه کې بغیر د دې نه چې مخالفینو سره شرکتونه یا داره چې
بله یار صاحب ډېره مننه د خپرونې وروستۍ شېبې دې بس به راټول کړو. فقط دوه دوه دقیقې هر قدرمن مېلمان زموږ کولی شي چې پوښتنې ځواب کړي. عبدالرحیم صاحب د 1995 کال دپاره د پرمختیایي بودیجې د مصرف دپاره خاص او ځانګړي پلانونه څه دي, د متوازن پرمختګ لپاره په ټول افغانستان کې څه په نظر کې نیول شي ویل دي بیا رغونه په برخه کې
او په خصوص کې تشریح وکړئ چې چقدر کومکای خارجي دی داخله او چقدر از بودجه خود دولت میره.
قسم کې ما لکه څنګه چې مخکې یادونه ما هم وکړه په 1995 کال کې زمونږ پروګرام او برنامه دا چې زمونږ انکشافي بودجه اتیا سلنه مصرف شي یاد هدف ته در رسیدو لپاره موږ له بیلابیل لارو څخه کار اخلو. یو لار دا ده چې موږ د خپل بودیجې واحدونو سره له نږدې څخه کار کوو تر څو دوی د مصرف په برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي. یو مسله بل مسله مخکې مې اشاره وکړه چې موږ د ولایتي مسؤلینو سره په تماس کې یو تر څو دوی له موږ سره او د مربوطه بودیجې واحدونو سره له نږدې څخه کار وکړي او زمونږ بودیجه په سمه توګه مصرف شي. او د بودیجې د سم په برخه کې مخکې نه اشاره وکړه چې په مجموع کې 90% زمونږ د داخلي منابعو څخه اواید موږ پکې شامل دي او یو 100% د نړیوالې ټولنې د مرستو مسله ده. زمونږ د بل مسله دا ده چې موږ د کال په بیلابیلو وختونو کې د پروژو د پرمختګ چارې څارو تر څو هغه هدف مشاتیا سلنه ټاکلې هغه هدف ته ورسیږو. تطبیقې دو سره موږ په دې وتوانېږو چې د بیکارۍ ستونزه چې په افغانستان کې یو عظیمه ستونزه ده دته تر یو حده پورې د پای ټکی کېدو, ځکه چې د انکشافي پروژو یا د انکشافي بودیجې په مصرف سره موږ د نورو ګټو تر څنګ دا هم کولی شو د خلکو لپاره د کار زمینه مساعد کړو. او همدارنګه د هر 3 میلیارد ډالر په مقابل کې موږ کولی شو 1% انکشافي پرمختګ ولرو. نو که 80% زموږ انکشافي بودیجه مصرف شي شاوخوا 15-16% اقتصادي پرمختګ لرو او سباند درې سوه زره کسانو ته کاری فرصتونه رامنځته کړي.
آقای یار ببخشین که حرف شما رو قطع کردم. دقایق آخر برنامه هستیم. آقای یار شما میتونین که در مورد هم نظر خود بیان کنین؟
زه امید دارم چې حکومت په دې وتوانیږي چې انکشافي بودیجه زیاته مصرف کړي او په صحیح توګه مصرف کړي. اما کوم مشکلات چې زه وینم که هغه د امنیت په برخه کې یا د ظرفیت په برخه کې یا دا ده چې فساد دلته نور څومره مشکلات دي, زه په دې یقین نه یم چې بودیجه دې 100% یا 80% مصرف شي. په نوره نړۍ کې مو انکشافي بودیجه 80% نه مصرفېږي, ځکه چې بعضې پروژې به شي چې هغه انتقالي نورو کلونو ته انتقال مومي. که دوی وتوانېږي چې دا خپل مصرف تر 80% پورې ورسوي په را روانو دوه درېو کالو کې دا به یو ډېره غټه لاسته راوړنه واوسېږي. نو مشکلات موږ لرو چې په ولایاتو کې والي صاحبان او ولسوال صاحبان او قومندان صاحبان دی تر اوسه خو چې موږ لیدلي دي په دې نوي توانېدلي چې په صحیح معنو کې زموږ د امنیت او یا داره چې مسؤلیت او یا نظارت په صحیح توګه باندې وشي تر اوسه پورې دغه مشکلات موږ لرو. امیدوار یو چې په آینده کې دغه مسائل ته زمونږ حکومت جدي توجه وکړي.
بله, په ولسی جرګه کې د مالی او بودیجوي د کمیسیون مشر امیر خان یار صاحب او امدارنګ د مالی وزارت د عامه اړیکو رئیس او ویان عبدالرحیم صاحب نام ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیست.
بله محمد میمونه خو تشکر میکنم و از همه شنوندای عزیز مو که از طریق فیسبوک و یا تلفن با ما تماس گرفتن نظریات و سوالات خود را ارائه کردن. تشکر.